سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوهمه خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. و باورې چې په شمالي وزیرستان شوی د 13 ورځې ډرون بریډ سلور کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په پیښور پولیسو د لوی اختر پر ورځ شپو کې خار ته له نږدو کلو او قبالي سیمو څخه د ورپکو د ننوتو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د مخدره موادو پر ضد د سیمه ییزې مبارزې د پیاوړي کولو په هدف پاکستاني، افغان او ایراني چارواکي په تهران کې سره غونډېږي. او راتلونکي لوی اختر ته د سیمې د خلکو د تیاریانو په اړه رپورټونه درته اورو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې 19 پروګرام اتلان هم درته وړاندې کوو. په اول ورځو فرخنده وزیر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه وورو.
رپورټونه وايي په شمالي وزیرستان په 13 ورځ په یو مشکوک امریکایي ډرون بریډ کې دوه کسان وژل شوي. دوه جوبل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حامد کرزي ته جدا جدا خطونه لیږلې دي. او د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لغزر ابراهیمی او زلبیا د شام په حکومت او یاغیانو غږ کړي چې په را روان لوی اختر کې د تشدد لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. رپورټونه وايي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په یو مشکوک امریکایي ډرون بریډ کې دوه کسان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وايي د غبرید 13 ورځ د میرامشاه په تپی کې لیکه مخه تراغله. د سیمې خلک وايي بریډ په یو کور تر سره شو چې پکې یو خزه او یو ماشوم وژل شو او دوه ماشومان اجوبل شول. ځایي استخباراتي چارواکو هم د دې پخلی کړي چې پرونی ډرون حمله د یو ځایي کس په کور تر سره شوې ده. په پاکستان کې د ډرون بریډونو په اړه سخته ناخوښي موجوده ده او د دغه هیواد حکومت یې غیر قانوني او د یاغیانو خلاف د ګټې پر ځای تاوان ګڼي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حامد کرزي ته جدا جدا خطونه لیږلې دي چې پکې ولسمشر کرزي ته د ترهګرۍ خلاف د ګډې همکارۍ په اړه لیکل شوی. دواړو مشرانو دا پیغامونه د ولسمشر کرزي د 14 اکتوبر د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو ته د هغه خطونو ورسته لیږلي چې پکې په ملاله یوسفزی د حمله غندنه شوی. په دغه خطونو کې حامد کرزي د پاکستان ټولو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ او تندروي خلاف کارونو کې همکاري وکړي. ولسمشر زرداری په خپل خط کې لیکلي دي پاکستان غواړي د ترهګرۍ او تندروي خطر ختم کړي. او عمران خان په خپل پیغام کې ویلي د دوی ټولو ذمہواري جوړیږي د تشدد په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په باچا خان مرکز جوابمي چاودنه ترسره شوه چې پکې سزانی زیان نه دی رسیدلې. اخوا د روان لوی اختر لپاره د پیښور سکیورټي سخت کړل شوې ده. پولیس چارواکي وایي د امنیت خوندي ساتلو په لړ کې خار ته پراتونکو لارو د پولیسو شمیره زیاته کړې ده. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو یو مشر جاوید خان مشال ریډیو ته وایي
اوس خو دا پرابلم جوړ دی که نه. هغه ته اوسته پته ده چې دوه درې مذهبي تنظیمونه دي د هغې خپلو کې هم څه پرابلم دي او بیا هغې زمونږ طرف ته هم لاس را اچولې دی. بعضې خلک دلته دي مونږ د هغې د مخنیوي دپاره چې کوم دی نو پوره ډیپلایمنټ کړی دی. هغې کې زموږ پولیس ځوانان هم دي او فرنټیر کانسټیبل ځوانان هم دي. او
په تیر نږدې وخت کې د پېښور په شاوخوا سیمو کې په پولیسو د وسلوالو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه امنیتي سرتیرو د باړې په کاخلو سیمه کې د عملیاتو په وخت شاوخوا 1300 مشکوک کسان نیولې دي او د وسوالو یو شمېر مرکزونه هم له منځه وړي او شپږ ریموټ کنټرول بمونه ناکاره کړې دي. د اف سي چارواکي وایي چې د پلټنو وروسته به د نابېګنا کسان زر خوشې کړل شي. د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته د ډیورنډ د کرخې په اړه د امریکایي ډیپلوماټانو د سرګندونو په اړه ول. د ډیورنډ د کرخې په اړه دغه سرګندونې د دې هیواد همیشنی دریز دی خو د هغوی دا خبرې به د افغانستان د خلکو حکومت په دریز هیڅ اغیز ونه لري. ایمل فیضی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ چې د افغانستان دولت هوډمند انتخابات باید په خپل وخت شفاف او په عادلانه ډول ترسره شي او زیاتوي.
دا نه وایي چې نړیوال دي د افغانستان د انتخاباتو نظارت نه کوي. بین المللي ناظرین کولی شي د افغانستان د انتخاباتو څخه د انتخاباتو د پروسې څخه په تمام معنا نظارت وکړي. خو د دوی موجودیت په یو دولتي چوکاټ کې یعنی د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې دغه موضوع د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې یو موضوع ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل د شام په حکومت او یاغي ډلو غږ کړی چې د څلورو ورځو د لباسنامې وړاندیز دی ومني. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخزار براهیمی دواړو غاړو ته د لوی اختر چې د جمعې د ورځې نه به پیلېږي د وسلو غورځولو وړاندیز کړی. په تیر وخت کې سکیورټی کونسل د شام په اړه جدا جدا نظر لرلو، خو د تیرې چهارشنبې په ورځ په شورا کې شامل 15 هیوادونو په ټولو غاړو د تشدد د ختمولو په یو دوامدار حل زور راوړو. د شام حکومت تر اوسه په رسمي توګه د دغه لوسنامې د منظورې په اړه اعلان نه دی کړی او یوې یاغي ډلې دغه وړاندیز رد کړی دی. اخوا امریکا وایي دوی په شام کې یاغیانو ته د میزایلو د داغلو آلی نه دی ورکړی او روس وایي یاغیان دغه آلی لري. پرون په عراق کې په مختلفو حملو کې 11 کسان وژل شوي دي. د ګاډو د پرزو جوړولو په یوې حکومتي کارخانه په حمله کې څلور کارکونکي هغه وخت وسوالو لخوا په ډزو وژل شول کله چې دوی په یو بس کې د بغداد نه 1.5 کیلومتره لري په شمال کې مشاهده سیمې کې خپل کورونو ته روان وو. نورې حملې د عراق په یو شمېر نورو سیمو کې په پولیسو او عسکرو ترسره شوي دي. او بل خبردار چې سودان د ملګرو ملتونو غوښتي چې په خرطوم خار کې د دوی د وسلې په یو کارخانه د اسرائیل د مبینه حمله غندنه دی وکړي. تر دې دمه د اسرائیل حکومت په دغه تورونو د سویلو نه ډډه کړې ده. د دفاع وزیر اهود بارک د اسرائیل یو ټلویزیون ته ویلي په دې موضوع د سویلو لپاره هیڅ نشته. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان 13 ورځ ډرون حمله شوی چې پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د پیښور پولیسو د لوی اختر پر ورځ شپو کې ښار ته له نږدې کلو او قبایلي سیمو څخه د ورپکو د ننوتو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د پولیسو یو ځای چارواکي په دې اړه وایي اهم په پیښور کې د خزل لپاره د اختر د سوداګانو ځانګړی بازار جوړ شوی دی. دغلته ورغلی یو میرمن وایي
اختر رنځ دې نه اختر د پاره شاپینګ کو مدار یو خو افټ دې چې خبر پښتونخوا کې مدا کارونه کیږي. خزي مخ کې کوي دوی کپڑے خو مزه ده خو مدا خلا مدي خو او نو شوز مو بیا اخلو.
په ونیز خبرونه اتلان کې د وتلی پښتون سیاستوال ولی خان د سیاسي مبارزې په اړه وري.
ولی خان د بچا خان هغه فکر هغه نظر هغه خبره د بچا خان درمرګه پورې تر دې حد پورې ساتلې و چې په خپل هغه مسلک باندې په خپل نظر باندې په خپل نشنلزم باندې ټینګ پاتې شوی دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه ورنی ریپورت. 13 ورځ د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د بی پیلټ الوتکو په یو میزایلی برید کې دوه کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. ځای خلک او استخباراتي چارواکي وایي دغه مرګ جوبله ولسی وګړو ته وخت ده. د سیمې د مشال ریډیو خبريال نور تفصیل راکوي.
13 ورځ شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلټ الوتکو په میزایلی برید کې دوه کسان مړه او دوه نور جوبل شوي دي. چې په سیمه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکو او ځایي خلکو په وینا په مړو کسانو کې یو زنانا، یو ماشوم او ژوبل شو کې دوه ماشومان شامل دي. د سیمې یو اوسېدونکي چې د غلطه په موقعه موجود وو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ووي چې ډرون الوتکو د میرلی بازار نه 15 کیلومتره لویدیز تپی کلی غونډي په سیمه کې پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل چې په زید کې په کور کې دننه زنانا او ماشومان راغلل. د دوی په وینا یو زنانا او یو ماشوم په موقعه باندې مړه او دوه نور ماشومان ژوبل شول چې د سیمې روغتون ته د درملنې لپاره ورسول. دوی دا هم وایي چې په دغه برید کې یوه میخه هم د منځه لاړه. د ځایي خلکو په وینا وژل شوي او ژوبل شوي کسان د سیمې سرکاري سکول ریټایر هډ ماسټر ورېشم جان کوروالا او بچی دي چې دغه مهال په کور کې موجود وو. په سیمه کې موجود استخباراتي ادارې چارواکي هم مشال ریډیو ته د وژل شو او ژوبل شو دغه رپورټونه ورکړي دي او دوی زیاته کړه دغه ټول ځایي وګړي دي. په روانه میاشت کې د ډرون الوتکو لخوا دغه سلورم برید دی چې په کې درې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې او یو په اورکزی ایجنسی بلندخیل سیمه کې شوې دی. دا یادونه ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا د ډرون بریدونو مخالفت کیږي او د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم څو ورځې وړاندې ویلي وو په ډرون بریدونو کې ولسی وګړي وژل کیږي، خو امریکا ډرون بریدونه د وسلوالو پر ضد موثره وسله ګڼي. دوه ورځې وړاندې هم د امریکا را روانو انتخاباتو د پاره صدارتي امیدوارانو صدر باراک اوباما او میټ رومنی ترمنځ په آخري ټلویزیوني مذاکره کې په ډرون بریدونو دوامدار ساتلو باندې اتفاق شوی و. تیره ورځ د پاکستان خارجه دفتر ویان معظم علی خان د صدر باراک اوباما او میټ رومنی ترمنځ په ډرون بریدونو اتفاق مسترد کړ او وی ویل ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پیښور پولیسو د لوی اختر پر ورځ شپو کې ښار ته له نږدو کلو او قبایلي سیمو څخه د اورپکو د ننوتو د مخنیوي لپاره ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د متنو سیمې د امن لښکر یو پخوانی مشر په داسې حال کې چې په سیمه کې د پولیسو د زیاتې نفرې د پر ځای کولو حکومتي اقدام ستایي، خو غواړي چې دغه پولیس دغلته پاخه پاتې شي. شبیر احمد جان له پیښوره تفصیل لري.
د لال کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو نوې ټاکلې شوې مشر اس پیرور جاوید خان مشال لیډو ته وویل چې د پیښور کلیوالو سیمو کې د بدمنۍ مخ په زیاتېدو پیښو او قبایلي سیمو کې د عملیاتو له وجې د جنګیالو پیښور ته د رانوتو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي شوي دي او د قبایلو څخه پیښور ته راتلونکو ټولو لارو باندې د پولیسو او اف سي غټه شمېره ځای په ځای کړې شوې ده. دوی زیاتوي
بالکل جوړ دی کہ مذہبی تنظیموں نے بازی بازی خلق
دا پولیسو د دغه ګامونو په خله باندې د متنو امن لخکر پخوانی مشر دلاور خان مشال لیډو ته وویل چې تیرو درې ورځو راسه د پولیسو غټه شمیره په دغه سیمو کې ځای په ځای کړی شوی ده چې له وجې سیمه کې امن دی او باید چې د پولیسو دغه شمیره دی په مستقله توګه دغلته په ځای کړی شي. دوی په دې خله باندې مشال لیډو ته وایي دا چې خیبر ایجنسی کې د مشال لیډیو خبریال وینا تر مخه د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکو ویلي دي چې تیر شپه او سهار امنیتي سرتیرو خیبر ایجنسی په بڑا اکاخیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال خوشا درې سوه مشکوک کسان نیولي دي او وسلوالو سره د نښتو په وخت یو وسلوال هم وژل شوی دی. دوی وایي چې دغه مشکوک کسان د باړې فورټ سلوپ کیمپ ته وړل شوي دي او د پلټنو وروسته به بې ګناه کسان خلاصول شي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی باړه سیمه کې تیرې اوږدې مودې راسې د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
ټاکل شوی اوریدونکو چې د مخادره موادو پر ضد د سیمه ایزې همکارۍ پیاوړي کولو په هدف د پاکستان، افغانستان او ایران یو ګډ غونډه روانه میاشت په تهران کې جوړ شي. له نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د دوروزنې کانفرنس چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړیږي د یادو هیوادونو ترمنځ شپږمه غونډه ده. تفصیل د عصمت ساروان په رپورت کې.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې روانه میاشت په د سیمې د هیوادونو ترمنځ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو د زیاتولو په هدف په تهران کې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار انجینیر زبی الله آزادی رادیو ته وویل په دې دوه ورځني کانفرنس کې چې د روان عقرب په 14مه جوړی شي د درو هیوادونو له مخدره موادو سره د مبارزې چارواکي برخه اخلي. د دې غونډې چې د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په ملاتړ جوړیږي هدف په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر ضد د مبارزې هماهنګول وبلل.
د کانفرنس اصلي موخه یا اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې په ګاونډي هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان او ایران کې باید یو جدي هماهنګي د یو بل سره ایجاد کړو.
د له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، ایران او پاکستان ترمنځ شپږمه غونډه ده. د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې ایران د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د مخدره موادو د ترانزیت په لاره کې پروت دی. ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدره موادو یو لویه برخه د ایران له لارې د نړۍ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو افغانستان وایي چې د مخدره موادو د تولید لپاره په کار کیمیاوي مواد بیا د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته په قاچاق وروړل کیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار دې مسئلې ته په اشاره د مخدره موادو په مخنیوي کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم وباله.
تریاک په افغانستان کرل کیږي، هم د دې تریاکو تبدیلول په هیروینو کې پریکرسرونه او تیزابونو ته ضرورت لري چې د هغه تولیدول اته په ګاونډي هیوادونو کې هغه جواز نه لري او عقد نه لري چې تولید وکړي. دا په ډیر پرمختللي هیوادونو کې تولیدیږي او افغانستان ته قاچاقیږي. مونږ په دې کانفرنسونو کې او په دې برنامو کې مونږ اصلي مخاصي هدف دا دی چې باید نه تنها هغه مواد یا ایروین یا تریاک چې افغانستان نه قاچاقیږي بهر ته، او برعکس هغه پریکرسرونه چې قاچاقي افغانستان ته بازدی مخه ونیول شي.
انجینیر زبی الله د درې اړخیزو غونډو په نتیجه کې د افغانستان او ایران د پولو په اوږدو کې د مخدره موادو د قاچاق برو پر ضد د ګډو عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر قاچاقبر او ډېر اندازه مخدر مواد نیول شوي او کشف شوي دي.
اسمت ساروان او د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان د چهارشنبه پورس په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیشن کې د بهرانيانو موجودیت د هیواد له اساسي قانون او ملي حاکمیت سره په ټکر کې ده. د پداسې حال کې دا چې د افغانستان ولسی جرګې په یاد کمیشن کې د دوه تنو بهرانيانو د موقت موجودیت منځوري ورکړې ده. په دې اړه مول کابل اسد الله لودین په دې رپورت کې خبروي.
افغان حکومت وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې به بهرانیانو ته په هیڅ ډول د لاسوهنې اجازه ورنکړي، خو وایي چې نړیوال څارونکي کولای شي د دغو انتخاباتو څارنه وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د بهرانیانو موجودیت له اساسي قانون او ملي حاکمیت سره په ټکر کې دی. ښاغلی فیزی ډاډ څرګند کړ چې افغانستان اوس هغه حد ته رسیدلی چې د بهرانیانو له حضور څخه پرته آزاد او عادلانه انتخابات تر سره کړی.
حکومت نه غواړي چې د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې بهرانیان حضور ولري. نن افغانستان الحمدلله دغه توانایي او دغه ظرفیت لري چې دغه انتخابات په سمه توګه خپل برگزار کړي. سره موقف په ارتباط چې ډیر واضح دی، هغه دا دی چې موږ دا نه وایو چې نړیوال دي د افغانستان انتخاباتو نظارت نه کوي. بین المللي ناظرین کولای شي د افغانستان د انتخاباتو څخه، د انتخاباتو د پروسې څخه په تمام معنا نظارت وکړي. خو د دوی موجودیت په یو دولتي چوکاټ کې، یعنی د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې، دغه موضوع د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې یو موضوع ده، افغانستان د ملي حاکمیت په خلاف یو موضوع ده.
فیضی وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرانیانو موقت حضور هیڅکله هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو ضمانت نشي کولای. له دې وړاندې د هیواد ولسی جرګې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوه تنو بهرانیانو موقت موجودیت تصویب کړی دی. ایمل فیضی وایي د افغان حکومت هڅه دا ده چې راتلونکي انتخابات په ډیر کم لګښت او افغاني بڼه ترسره کړي.
د ارتباط برگزاري انتخابات ریاست جمهوریت هم سازمان ملل متحد و
د ولسمشری تر اتلونکو انتخاباتو د تر سره کولو لپاره هم ملګری ملتونه او هم نړیواله ټولنه د چمتو ده چې همکاري وکړي ترڅو دغه انتخابات په 2014 میلادي کال کې شفاف او عادلانه تر سره شي. دغه همکاري په مالی او تخنیکی برخه کې دي. د افغان حکومت دریز او هڅه ده چې دا ځل د امکان تر حد انتخابات په کم لګښت سره وسی. افغان حکومت په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د کم لګښت هوډ کړی چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې یوازې د نوملیکنې پر بهیر 500 میلیونه ډالر لګېدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1399 هجري لمریز کال په جوزا میاشت کې ترسره شي، خو لا هم په شفاف او عادلانه ډول د دې انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
پورتو وای مشال ریډیو ور
د پاکستان سٹیټ بینک سورز وړاندې د وی حکم نامې پترس کې وویل چې بانکونه د خلکو ته د ای ټی ایم اسانتیاوي ورکړي. د ای ټی ایم مشينونو نشټوالي د قبایلی سیمو ولس هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 1300 کالو راهیسې ولس د ای ټی ایم د ماشینونو د نشټوالي ستونزې سره مخ دی. د غستونې پس له هغې ځای ولس سخت اغیزمن کړل، کله چې نادرا د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي خلکو ته د حکومت لخوا د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره د بینکونو کارتونه یا ای ټی ایم کارتونه ورکړل. چونکې په قبایلی سیمو کې د ای ټی ایم ماشینونه نشته، نو ځکه ځای ولس مجبوره و چې ښاري سیمو ته هغو بینکونو ته ولاړ شي چېرته چې دغه ای ټی ایم ماشینونه شته. خو په ښاري سیمو کې هم د ای ټی ایم په ماشینونو کې د ستونزو عمله قبایلی ولس سره ټکوي. د جنوبی وزیرستان د لرې پرتې سیمې کنیګورم یو اوسیدونکی زرولی برکی مشال لري ته وای
ای ټی ایم کارت شدا تکلیف ته خلک ته چې د خلک دوه دوه ای ټی ایم کارت دوه میاشتې خوستې دي پنه باندې پښه بند کړي پیسې په بینک ولا نور کوي او بازورک شي چوره بینکی نه دي ای ټی ایم مشانی نه بالکل دی مسعود خلک نه بند کړي دي. دغه وجه نه چې خروپوي هغه ټول لاین لگے دلای وی دولت لگے دلای وی او ای ټی ایم کارت د پورا خلک ډیر په تکلیف.
سور د مخ کې د پاکستان مرکز دی اسٹیٹ بینک ته یو حکم نامې لاره د قبایلی سیمو په شمول د ټول پاکستان بینکونو ته ویلي دي چې هر یو بینک ته ای ټی ایم ماشين ضرور ولګوي. په کراچۍ کې د اسٹیٹ بینک مرکزی ویان سید وسیم الدین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږه سورز مخ کې یو حکم نامه جاری کړی دا چې کوم یو بینک نوې برانچ چیرته هم جوړوي نو هغه سره خوا کې یا د هغه سره نږدې بل کوم سیمه کې د ای ټی ایم ماشين لګول هم ضروری دی.
برانچ کے ساتھ یا کہیں بھی یعنی 1:1 ریشو کے ساتھ آپ کو ایک ای ٹی ایم کھولنا پڑے گا.
سکہم دا پاکستان سٹیٹ بینک ویلی دی چې هر یو بینک سره دی ای ٹی ایم مشین و لگول شي. خود کور میں قبیلی سیمی په باڑ چنار کې دی یو شخصی بینک منیجر محمد عامر وای چې په قبیلی سیمو کې ای ٹی ایم مشین لگول گران کار دے
نہ دا ہو ز سے قبیلی سیمو کې د سورہ کمرشل بینک وی دا وس وس لگا دی ان لائن کیږي. اول نو اول خدا ضروری دی ای ٹی ایم د پاره کوم کمرشل بینک دغه پکور دی ان لائن سہولت خلکو ته ورکړي. نہ دا اوس قبیلی سیمو کې دا خاص کر د مو غاړي کور مې جنسه کې وښ لګیا دي کمرشل بینکونه لګیا دي ان لائن شول هغه کې هم سپاتې شوی دي. خو دې لپاره دا خو د سٹیټ بینک ټول ته د هدایتي ستاسو دا ای ټی ایم ولګوي کنه خو دې کې څه دي بینکو خپل مطلب هغه دي مطلب ارینجمنټس دي هغه کوم ځای کې وګوري سره د غځي کې دا سہولت څه دي محفوظ دي او خلک ته فائدہ خسته شنل ته لګوي کوم ځای کې غیر محفوظ وي یا هغه ځای کې فل حل دا بندوبست نشي کېدای نه غځي کې فل حل کار نه دي شوی.
د محمد عامر په خبره کې په قبایلی سیمو کې د امنیت ستونزه حل شي نو بیا به بینکونه وکولای شي چې د هر یو بینک هر څنګه سره ای ټی ایم ماشين ولګوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
اوریدونکو د نړیوال اقتصادي فورم تازه رپورت وايي په نړۍ کې د نوکرایو او ښه تنخوا ترلاسه کولو په لړ کې د ښځو او نارینه و ترمنځ اوس هم لوی فرق موجود دی، خو زیاتوي چې د تعلیم او صحت په څنګه کې دغه توپیر کم شوی دی. د یاد سازمان یو لوړ پوړی چارواکي وايي د مېرمنو او سړیو ترمنځ په فرق ختمولو کې ډېر ورو پرمختګ روان دی، خو بیا هم د ښه کېدو رجحان یې مثبت دی. د رپورت لنډیز له عبدالحی کاکړ اورو.
د ورلد اکانومیک فورم دغه تازه ریپورت په نړیواله کچه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د ست فرق په اړه دی. ریپورت چې د نړۍ د آبادی د 90% برخې جاج اخیستې دي دا ګوري چې څنګه هیوادونه د سړیو او میرمنو په منځ کې د ست فرق ختمولو لپاره خپل وسایل خرڅوي او د دوی لپاره په څه ډول موقع پیدا کوي. د سازمان په وینا ان په هغو هیوادونو کې چې د تعلیم په برخه کې برابري ته وده ورکول کېږي او په ښځو کې د معاشي پیوستون لوی شرح لري، په غټو غټو نوکریو، تنخواو او د سیاسي مشرتابه په څانګو کې د ښځو او سړیو ترمنځ فرق زیات دی. د ریپورت په وینا که څه هم د تعلیم او روغتیا په برخه کې د فرق ختمولو لپاره زیاتره هیوادونو ښه پرمختګ کړی دی، خو په معاشي او سیاسي کچه په توپیر کمولو کې یوازې 6% هیوادونو پرمختګ کړی دی. د ریپورت په وینا فنلند، آیسلند او ناروې د ښځو او سړیو ترمنځ په فرق ختمولو کې مهم پرمختګ کړی دی، خو پاکستان، چاډ او یمن هغه هیوادونه دي چې پکې دغه فرق تر ټولو نړۍ زیات دی. دا شان امریکا، جرمنی او جاپان چې د نړۍ لوی اقتصادي هیوادونه دي په 2012 کال کې په معاشي فرق کمولو کې پرمختګ کړی دی. د ورلد اکونومیک فورم سینیر ډایرکټر سادیا زیدی وای شجه د ټولو هیوادونو د آبادی نیمه برخه جوړوي، نو حکومتونو ته پکار دی د دوی له صلاحیتونو ګټه پورته کړي. دا زیاتوي د میرمنو او سړیو ترمنځ فرق ختمولو کې ډیر ورو پرمختګ روان دی، خو بیا هم د شکېدو رجحان مثبت دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د لوی اختر لپاره خریداریانې کېدل پیل شوې دي چې له وجې د ښار په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه په نظر راځي. دغه راز په یاد ښار کې د ښځو لپاره د اختر د شاپینګ یو ځانګړی بازار هم لګول شوی دی. غلام غوث په دې اړه تفصیل لري.
په پیښور کې د اختر لپاره خریداری روانه ده او ښځې او ماشومان د اختر لپاره کپڑے، پیزار، نکریزي، د ښایست سامانونه او د اختر د استعمال په نورو سیزونو اغوستلو کې مصروف دي. او په پیښور وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې د ښځو او ماشومانو د شاپینګ لپاره ځانګړي میله هم پیل کړې شوې ده. د دې میله پر مهال د وړو کاروبارونو د پرمختګ د ادارې سمیډا د خیبر پښتونخوا مشر جاوید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د کاروبار او خریداري د پرمختګ لپاره د سمیډا د دې پروژې لوجې د کاروباري ښځو او د شاپینګ کوونکو ښځو په اعتماد کې اضافه شوې ده.
ټولونه امپورټنت رول په د فیس واشینګ ورته ویلی شو یا مونږ ورته ویلی شو چې بيد د ښځو چې کم کانفیډنس لوس کړو ډیورینګ د ټایم چې کم حالات زمونږ باندې کم حالات راغلی. نن تاسو هم دا تاسو ته ایویډنت ته تاسو هم ګورئ، تاسو به غپېله کالم ګورئ او نن دا دریم کال مونږ روان دي، دا به هم ګورئ چې څومره امپروومنت شوی دی د ښځو په موبیلیټي کې، د ښځو ایون په پروډکټ کې، د وای په بزنسز کې. مونږ دا اوپن کړی دی د ټولو خلکو ته پر چې صبح د کم ځای نه څوک راځي ایکسپوژر ملو چې چیرې په خبر کې کم خزات سخت طریقې سره کار کوي او زه په کم لیول باندې لګیم.
پیښور وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر ته د خریداري لپاره راغلی د خیبر میډیکل کالج یو زدهکوونکی کی ماریا مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ډیر ښه ګام دی چې دلته کې د ښځو او ماشومانو د خریداري لپاره بندوبست کړی شوی دی.
زه د خو راغلی ما دی خو سامان ګوره مختر د پر اختر رنځ دی نو اختر د پر شاپینګ کو چې کم کې دا کور چې کم خزي یغي در جوړ کې بدل تخرسي نو دا یو خو افورت دی چې خیبر پختونخوا کې دا کارونه کیږي. رو را روان دي دا چې خزي مخ کې کوي دوی او اختر شاپینګ بس روان دی کو کمپلیټ کو نو دې لپاره غلو سامان ګورو بس سم خو شي نه دی هغه ستخ اخلمه کپڑے خو مزه د خو ما د اخلمه دی خو د شعر نو شوز مزه بیا اخلو.
د خیبر میډیکل کالج یو بلیز د کوونکی مشال ریډیو ته ویل چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې سبق هم وایي خو د دې سره سره د خزو کپڑے هم ډیزاین کوي او د ټولنیزي ویب پاڼې فیسبوک د لاري خپل کاروبار ته وده ورکوي.
زما نوم زرغونه دی، زه میډیکل سټوډنټ یم. آنلاین زما ډیر زیات سیل کیږي اور ایون انٹرنیشنلی ډیر زیات سیل کیږي. فیسبوک باندې زیات سیل کیږي ته اوس خلک زی بهر شپې ټایم کې شاپنګ ته زی دسم خو بیا هم خلک تیار زیات غواړي په دې چې ټیلرز پسې تلل او هغه لګران کاری نو بس خلک دا پریفر کوي چې تیار وته ریډی میډ سوټ ملو شي. نو
پیښور وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر ته ډیری داسې جنکۍ هم راغلي وي چې د ټولنیزي ویب پاڼې فیسبوک د لاري د اختر لپاره د خریداري د دې میلینا خبر شوی وو.
زمانم سمدسته اور زدل تر اخر هم شاپینګ د پاره
او یونیورسٹی نه راغلی او اور فیسبوک باندې مونږه دا هر څه کتلی کنه نو مونږه دلته راغو چې مونږه شاپینګ وکړو او شاپینګ د پاره راغلی او دلته دی ډیر ښه ارینجمنت کړی دی ز ګورم ډریسز ګورم بیگز ګورم او یخنی را روانه ده ګلوز دی اور ډیر خوله خوله دی خو ګران دی بس یو ګلوز سټ چې دی 500 باندې دی نو مونږ خو سټوډنټس یو نو بکار دی چې مونږ ته سره ډیسکاونټ وغیرہ راکړي
په وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر کې بعد اختر د خریداري دا میله تر اختر د شپې دوام لري او په پیښور کې بهر هم په بازارونو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان تر شپې ناوخته د اختر لپاره په خریداري کې مصروف وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، لس نیمې بجې کېدونکې دي. له فرخند وزیر بعد مشال د خبرونو لنډیز واورو.
رپورٹونه وای په شمالي وزیرستان په 13 ورځ په مشکوک امریکایي ډرون برید کې دوه کسان وژل شوی، دوه جوبل دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان افغان ولسمشر حامد کرزي ته جدا جدا خطونه لیکلي دي. د برتانیا د دفاع وزارت د افغانستان په هلمند ولایت کې د خپل دوو عسکرو د وژنې پخله کړې. پولیس چارواکي وایي د پیښور او شاوخوا سیمو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د خیبر ایجنسۍ نه اتل مشکوک کسان نیولی دی او د پلټنو وروسته به بی ګنا خلک زر خوشی کوي. د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخزار ابراهیمی او زلبیا د شام په حکومت او یاغیان وغږ کړي چې په روان لوی اختر کې دی د تشدد لاس واخلي او سودان د سکیورټی کونسل نه غوښتي د دوی د وسلې په یو کارخانه د اسرایلی حمله غندنه دی وکړي.
فرخندا وزیر و اوریدونکو، اوس له اسلام آباد زمونږ همکارې رابیا اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په امریکا کې صدارتي ټول ټاکنو په اړه حکمران ګوند ډیموکراتیک او د مخالف ګوند ریپبلیکن د غړو د اخیرنۍ مباحثې تفصیلات نه داسې ښکاري چې پاکستان ته په دې انتخابي مهم کې یو خاص موضوع حیثیت حاصل دی. ادارې وایي چې دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ په دې خبره اتفاق کاره شو چې په پاکستان کې د ډرون بریدونه زیات کړي شي، او مهمه خبره دا ده چې دواړه پارټیانې په افغانستان کې د استحکام په اړه د پاکستان د کردار اهمیت محسوسوي. ادارې مخکې لیکي چې په امریکا کې صدارتي امیدوارانو ترمنځ ډرون بریدونه جاري ساتلو باندې اتفاق د دواړو سیاسي ګوندونو د فکر نمائندګي کوي، او بل اړخته د بریدونو له وجې ترهګرو خلاف روان مهم د پاکستان حکومت لپاره ورس ورسه ګرانی کی، ځکه چې د حملو کې بے ګناه خلک او ماشومان مري او د هغوی وارثان د بریدونو خلاف دي. اداریا اخیره کې لیکي چې واشنگتن لا پکار وو چې د ترهګرو خلاف د ډرون بریدونو استعمال په اړه پاکستان په اعتماد کې اخستې وي، چې داسې مشترکه حکمت عملی جوړ کړې وي چې دا غینه نتیجه هم راوته، او واشنگتن او اسلام آباد دواړو له دې خبرې احساس پکار دي چې ترهګرو خلاف جنگ کې کامیابی موندلو لپاره د پاکستانی ولس د زیاتره خلکو حمایت حاصلول یو بنیادی ضرورت دی، او څو په دا بنیادی ضرورت نه پوره کیږي نو د جنگ مطلوبه نتیجه حاصلول ممکن نه ده. ایکسپریس پرسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې 1300 کال ورایسي روانه بدامنی هر پاکستانی پریشانه کړی دی، ځکه چې کراچۍ د صنعت او تجارت او رنگارنګ ثقافت مرکز دی، خو کراچۍ کې روانه بدامنی په ملکی معیشت منفی اثرات غورځولي دي. ادارې مخکې لیکي چې د پولیس په محکمه کې په سیاسي بنیادونو تکرري او د فرایضو نه غفلت دا ورسې او خیلی چې په کراچۍ کې هدفي وژنې د ودرېدلو نوم نه اخلي. ادارې لیکي چې څو پورې د چیک اینډ بیلنس نظام فعال نوی او قانون نافذ کوونکي ادارې او افسران خپل د قانون پابندي نه کوي نو هغه پوری په صورتحال کې د بهتري امید ابس دي. ادارې په اخره کې لیکي چې د سند صوبې په حکومت دا ذمہواری جوړی کی چې د پولیس له اړخه جوړ شوی په جالي رپورټونو دي د یقین پسې د سپریم کورټ اقدامات پر وړاندې کې دي په فوري توګه عملی ګامونه دي وچت کړي چې د اولس ساني او مالی تحفظ یقیني دي جوړ کړي شي چې د ملکی معیشت پایه دي یو ځل بیا روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا د دی انډیپندنت ورځپاڼه په خپل مقاله کې وایي د پاکستان لاهور ښار د لندن، تهران او ماسکو په څیر ګڼ نسل ښار دی چې پکې د ښځو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې پترس کې به ښځې په لارو کوڅو کې له زورېدلو خلاصې شي او که څنګه. بلخوا واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د جنگونو له وجې خلک په نفسیاتي ناروغۍ وخته کیږي، خو د کورنۍ خلک یې د ډاکټرانو پر ځای مزارونو ته د علاج لپاره بوزي. د دواړو مقالو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د انډیپندنت ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکوال سید حامد علي پوښتنه راپورته کوي چې آیا د ښځو لپاره د ځانګړي پارکونو او سیل ځایونو سره به د ښځو خلاف په لارو کوڅو کې د زورنې عمل بند شي. لاهور د لندن، تهران او ماسکو په څیر ګڼ نسلي ښار دی چې پکې د ښځو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل شوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دې سره به ښځې د لارو کوڅو د لوفرانو نه آزاد شي. لیکوال وای لاهور د هوا دویم لوی ښار دی چیرته چې د مغولو او پیرنګیانو د وخت زاړه بلډینګونه او باغونه موجود دي. د ښار کې نوي او د زړو روایتو خلک په ګډه ژوند کوي چې پکې ځنې وخت د ځنې ځانګړي روایتونو له وجې مسلې هم پیدا کیږي. لیکوال وای سو میاشتې وړاندې په دې ښار کې صرف د ښځو لپاره یو بل پارک هم خلاص کړی شو چې د محمد علي جنا د خور په نوم ورته فاطمه جنا نوم ورکړی شو. دا پارک په سلور اکړه کې جوړ شوی او غیر چاپیره ترې وو فوټه اوچت دیوال تاو کړی شوی دی چې پکې دننه د منډې لپاره لارې، د ورزش او د لوبو کولو ځایونه هم جوړ کړی شوی دی. لیکوال د لاهور د چارواکو په حواله لیکي دوی د فاطمه جنا پارک په ډول د ښځو لپاره ځانګړي لس نور پارکونه د جوړولو منصوبه لري. که څه هم ځینې خلک به دا کار نه خوښوي، خو دا ډول ګامونه یوازې په پاکستان کې نه پورته کول کیږي. د مثال په توګه په 2008 کال کې په تهران کې هم دا ډول یو پارک خلاص کړی شوی دی چې په اړه یې د خلکو لخوا بیلابیل ردعمل مخې ته راغلی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د مزارونو او زیارتونو په اړه یوه مقاله کې وایي هر کال په سوونو افغانان په نفسیاتي ناروغیو اخته خپل خپلوان هسپتال ته د بوتلو پر ځای مزارونو ته بیایي چې د دوی په نظر د ناروغۍ د روحاني مسلو له وجې رامنځته کیږي. ورځپاڼه وایي چې کېدې شي سو تنه په روحاني توګه ناروغ وي، خو نن سبا افغانستان کې اکثر خلک د جنگونو او بدامنۍ له وجې د نفسیاتي ناروغیو ښکار کیږي. د ورځپاڼې د وینا تر مخه غربي خیراتي ادارې افغانستان کې هر کال د نفسیاتي ناروغیو ډاکټرانو ته تربیت ورکوي چې بیا دغلته د ولس د دې نوې ناروغۍ معلومات او درملنه وکړي شي. د بیماری ته د جنگ نه پس دماغي فشار ویل کیږي. د لړکې په هسپتالونو کې ځای پر ځای د دې ناروغۍ په اړه معلومات لیکل شوی دي او په دواخانو کې هم د دې لپاره داروګان موجود دي. خو ورځپاڼه وایي په دې ناروغۍ اخته ډیر کم رنځوران ډاکټر ته بوتلل کیږي، بلکې د علاج لپاره زارونو ترسول کیږي چې حل تور سره د علاج په لړکه په خوانی او ډول ډول طریقې کارول کیږي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږي، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو د امریکا ولسمشری ز انتخاباتو ته دوه نوی وخت پاتې دی او دواړو امیدواران ولسمشر براک اوباما او میټ رامنی غواړي چې د هغو امریکایانو رای ترلاسه کړي چې بې طرفه دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په مقاله کې راغلی چې امریکایي ولس د امریکا د بهرنۍ تګلارې په اړه هسې فکرمن نه دی لکه چې د خپل هیواد اقتصادي بدحالې پریشان کړې دي. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د 13 نه په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې په فلوریدا ریاست کې د درېمې او وروستۍ مناظرې پر مهال ولسمشر باراک اوباما خپل مخالف او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رامنی تورن کړو چې په انتخابي کمپاین کې یو سوای او په مناظرو کې بل څه. مقاله دا ته وی چې سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په دې ځغل کې دواړه سر په سر روان دي، خو د 13 نه په ورځ شوې مناظره کې چې د امریکا د خارجه تګلارې په اړه میټ رامنی خپل نظر د تیر په پرتلا زیات پراخ او مرکزی وخوده. مقاله دی اتوی چې په دې وروستۍ شوې مناظره کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رامنی د خپل زوړپالې نظریې په پرتلا زیاته بدله نظریه وخوده چې د هغو رای ورکونکو ملاتړ هم ترلاسه کړي چې تر دا مهال د سره نه دي. خو د مقاله لیکونکي په نظر د میټ رامنی دغه د نظر بدلون د باراک اوباما د انتخابي کمپاین چلونکو ته یو موقع ورکړه چې وایي چې میټ رامنی نن یو سوای یو سبا بل څه. تیر ورځ یو انتخابي غونډې ته د وینا پر حال باراک اوباما هم دغه ته اشاره وکړه.
د ولس مشرای په انتخاباتي کمپاین کې له باور پرته بل کومه سنجیده مسله نشته. ټوله معامله د باور ده او تاسو غواړئ په دې پوه شئ چې د دې هیواد لپاره کم کمانډر ان چیف او ولس مشر ټاکي هغه باوري انسان دی او دا هغه چې څه په زړه دی هغه په خوله هم دی. هغه له ځان خبرې نه جوړوي او په دې انحصار نه کوي چې دا خبره اسانه ده او که نه ده.
مقاله زیاتوي چې د ولس مشرای په دې ځغل کې تر دا مهال یوې خوا هم دا داوه نه ده کړې چې ګوندې هغوی مخکې دي. د اوباما لپاره د هغو رای ورکوونکو رای ګټل ګران دي چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي مسلو له وجې پریشان دي. میټ رومنی د تیرې نهې په ورځ شوې مناظره کې د خارجه تګلارې په اړه په ډېرو خبرو کې د اوباما سره متفق ښکارېدو. هغه د اوباما د افغان جګړې د خاتمې د شام په شخړه کې په پوځي توګه نخ کېلېدل، حتی چې د القاعده پر ضد د بریا په اړه یې اوباما ته مبارکي هم وویله، خو د پاکستان په اړه د اوباما تګلارې سره مخالفت وکړو.
Pakistan is important to the region, to the world and to us because Pakistan has 100 nuclear warheads.
پاکستان د سیمې د نړۍ او زمون لپاره ډېر اهمیت لري ځکه چې دغه هیواد اصل اټومي وسلې لري او کېدای شي چې د برتانیا نه هم په وسلو کې وړاندې شي. په پاکستان کې طالبان او حقانی نتورک موجود دی او کچېرې پاکستان ته نقصان ورسیږي او یو ناکامه ریاست شي نو دغه به د افغانستان او زمون لپاره یو خطرناکه خبره وي. نو ځکه به موږ کوشش کوو چې پاکستان د یو مستحکم حکومت جوړولو لپاره ورسره مرسته وکړو.
encouraging Pakistan to move towards a more stable government.
مقاله زیاتوي چې ګڼ شمېر امریکایان د دغه هیواد د خارجه تګلارې او نورو هیوادونو سره د تعلقاتو دغه موضوع مهمه نه ګڼي، بلکې دا مهال هغوی سره په خپل هیواد کې د اقتصادي بدحاله غم دی. دا مهال دواړه امیدواران د نومبر په شپږمه نیټه د انتخاباتو نه مخکې د هغو رای ورکوونکو د رای د ګټلو په هڅه کې دي چې بې طرفه دي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
اوریدونکو، ټاکل شوی چې د باکسینګ یا سوکوهنې د لوبي افغان اتل راتلونکي اونۍ د یاد لوبي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. دی وايي هیله مند دی چې دغه مسابقې په ګټلو سره د دوو کمربندونو اتلولي ترلاسه کړي. نور تفصیل له کابل د صفی الله ستانگزی په رپورت کې ورو.
په افغانستان کې زیږیدلی د سوکوهنی افغان اتل حمید رحیمی چې اوس مهال په المان کې ژوند کوي، د راتلونکي اونۍ د سې شنبې په ماښام به د سوکوهنی د نړیوال سازمان د منځني وزن له اتل سعید میلویب سره لوبه وکړي. ښاغلی رحیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې مخکې د دومینیکن اوسیدونکي بیجاران سیالۍ ته بللی وو، خو سیالۍ د نامعلومو دلایلو له امله لوبې ته حاضر نه شو. رحیمی زیاته کړه دا یو طلایي چانس دی چې د نړیوال سازمان د منځني وزن له اتل میلویب سره یې لوبه برابره شوې او که چیرې دا لوبه وګټي نو په یو وخت به د دوو کمربندونو اتلولي ترلاسه کړي. دای وای زما د المان منیجر کریستوفر اکانو ویل چې دا حریف دې نه راځي. دې حریف دې دوه لوبي بایللی او څوار لسی ګټلی، خو بیا یې ویل چې اوس موږ یو غټ چانس لرو. زه چې د دبلیو بی یو کمربند لرم او اوس د نړیوال سازمان انټر کانټینینټل کمربند افغانستان ته راځي. زه له پاک خدای مننه کوم چې زه له یو افغان سوکوهونکي څخه د دې چانس لرم چې د دوو کمربندونو په اتل بدل شم. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال محمود حمید له رحیمی سره د هر راز همکاري ژمنه وکړه او ویل چې د رحیمی په څیر د ځوانانو ملاتړ د اولمپیک د ملي کمیټې له مهمو دندو څخه دي. په دې خبري غونډه کې د حمید رحیمی روزونکو هم برخه اخیستې وه او د لوبو ته د حمید د هر راز تیارولو خبره وکړه. د رحیمی روزونکي زاور عبدالکمیدوف ادا ازادې رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د رحیمی سیال ملویب هم د فنی ضربو یو جوړونکی لوبغاړی دی، نو رحیمی به څنګه لوبو سره وکړي؟ داسې وویل. دایوی مطلب پروفیشنل لوبي دولس راوند دي، موږ تر دولس راوندونو پورې په ځان حساب کوو. کچېرې حمید ته دا چانس برابر شي چې خپل سیال په یو فنی ضربې ناک اوټ کړي، دا به له خبره ده، خو موږ یې په سیال باندې هم تر دولس راوندونو پورې حساب کوو. خو اوس حمید د دولس راوندونو لپاره چمتو دی، هیڅ کوم ستونزه نه لري. حمید رحیمی اوس مهال د سوکوهنې د نړیوالې ټولنې یا دبلیو بی یو د منځني وزن اتلولي لري او تر اوسه په یو ویشتو لوبو کې یوازې یو بایللې ده. په داسې حال کې چې سیالي ملوی بیا د نولسو بریاو ریکارډ لري او هم د منځني وزن اتل دی. د ښاغلي رحیمی لوبه چې د راتلونکي سې شنبې په ماښام به په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې وشي، جګړه د سولې لپاره نومول شوې. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
او اوریدونکو، اوس په اختر کې د نکریزو د ارزښت په اړه یو رپورت درته لرو. د پښتني سیمو زنانه په ځانګړي ډول جنکې د اختر او یا هم د خوشحالۍ په نورو موکو د نکریزو استعمال ډیر په شوق سره کوي. لبنو د مشال ریډیو همکار په دې اړه تفصیل راکوي.
عموما د پښتنو په سیمو کې زنانه د اختر او داسې د نورو خوشحالیو په موقع د نکریزو استعمال کوي. په پښتنو سیمو کې د نکریزو استعمال ډیر په شوق سره کیږي او انجونې په لاسونو باندې د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. خو انجونې وایي چې د وخت د تیرېدو سره اوس د ساده نکریزو پر ځای کون راغلي چې ډیر په لنډ وخت کې په لاسونو باندې ښکلي ښکلي ګلان جوړوي. په دې اړه د بنو یوه میرمن رخصانه بیبي مشال ریډیو ته وایي، شایسته بیگم وایي چې هغه بس اختر یا خوشحالي وي چې په کې د نکریزو استعمال نه وي. فوزیا وایي چې د اختر او د نورو خوشحالیو په موقع باندې د نکریزو استعمال ډیر مهم دی او د نکریزو بغیر د انجونو اختر نیمګړی وي.
اختر موقع وي که داسې د خوشحالۍ خالي موقع وي نو سینې وي یا د څومره هم مشرق وي چې هغه ډېر شوق سره د نکریزې خالي اوس هم کلو کې خو ساده نکریزي چې هغه وړکي لګوي خو دلته کې چې کومې زنانا دي وایي چې دي هغه نن سبا کون چې ده هغه ډېر شوق سره خالي او هغه په لسونو باندې لګوي. د نکریزو خو چې څومره اهمیت ده که نه هغه خو کله نه شي ختمېدلی. زنانا دي چې هغوی څو پورې اختر کې نکریزې نه وي که نه ما په خیال چې ده هغوی والا اختر نه مکملېږي. بې شکه خطې دې نه وي خو نکریزې بنو وي چې دي هغه
کمر زمان چې په بنو بازار کې د نکریزو او کون دکان لري وایي چې ډېری زنانه ورته راځي او د اختر دپاره نکریزې او کون اخلي.
خلاص نکریزې ډېر خرڅېږي، کونی نه ټول خرڅېږي. ځینې کونې د پوره ګوشر وتلې دي او د لوسې د پوره ګوشر وتلې دي اوکسلي دي ځینې نه بدره سره کتبي نه خرڅېږي. خپل نکریزې چې دي هغه باندې ډېر ټایم لګېږي لکه سامان نه ولګوي چېرې بېګا پله وینځه او دا کون چې دي دا خو لاسې 15 منټه مرشین سي چارو کو تیز.
دا دغه زنانه وینا ده چې د خوشحالیو په موقع باندې د نکریزو استعمال د پښتنو سیمو ډېر زوړ رواج دی چې دوی غواړي خپل دغه رواج ژوندی وساتي.
اوریدونکو اوس درته اونیزه خبرونه اتلان وړاندې کوو چې پکې به د وتلي پښتون سیاستوال ولی خان د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه واوري. اتلان خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر ګواخی مو تاسو ته په اتلان خبرونه کې هرکلی وایم. نن په دې خبرونه کې د تیر پروګرام لړۍ ته دوام ورکوو. د پښتنو لپاره سیاسي جدوجهد کوونکی خان عبدالولي خان په حق لا نور ډیر څه ورو. ولی خان د عبدالغفار خان باچا خان زوی او په یوه سیاسي کورنۍ کې د پیدایش له وجې لا په زلمیتوب کې سیاست پیل کړی و. هغه د هندوستان د ازادۍ له تحریک راواخله بیا د ژوند تر اخره پورې د پښتنو د قام پالنې سیاست کاوه. لیکوال او څېړونکی نورول بشر نوید وایي چې ولی خان ته سیاست له خپل پلار باچا خان څخه په میراث کې پاتې و نو ځکه پی د هغه د سیاست رنگ غالب و.
ترکمه پوره چې د ولی خان د شخصیت او دغه د سیاست خبره ده نو دا د باچا خان ته نږدې و. چونکه دا په دویم پړاو کې و نو هغه خلکو ورته د باچا خان احترام ولی خان ته ورکړی دی او ولی خان د باچا خان هغه فکر هغه نظر هغه خبره د ولی د باچا خان در مرګ پورې تر دې حد پورې ساتلې و چې په خپل هغه مسلک باندې په خپل نظر باندې په خپل فکر باندې په پښتون نشنلزم باندې او خالص د لر او بر د یو افغان په سیاست باندې لکه ټینګ پاتې شوی دی او هغه عملي ثبوتونه ملګري دي.
اوریدونکو د اتلان په تیر خبرونه کې مو د ولی خان د مبارزو او لاسته راوړنو په اړه واوریدل. دا ځل مو ډیر پام د هغه ناکامۍ او پر هغه تورونو او د هغه څخه پاتې فکر او سیاست ته اړول دي. ډیر لیکوال پر ولی خان تور لګی چې هغه د خپل پلار باچا خان غرمان سرته ونه رسو چې نوموړی غوښت. تاریخ لیکونکو لیکلي چې هغه د پښتونستان یا د پښتنو لپاره پر یو بل نامه د یو خود مختار سیمې لپاره د مبارزې پر ځای پاکستان شموله سیاست کړي. پر خدای خدمتګار تحریک پی ایچ ډی ډیگری لرونکی او د ولی خان سره له نږدې پاتې شوی ډاکټر وقار علی شاه چې اوس په جرمني کې په یو پوهنتون کې استاد دی وایي چې پاکستانی سیاست ته ننوتل د ولی خان مجبوري وه ځکه چې افغانستان کې د هغه مهال پاچاهانو یې د پښتونستان لپاره د مبارزې پوره ملاتړ ونکړ.
هر چا به وي چې یاره آزاد پښتونستان غواړو، آزاد پښتونستان جوړیل ته ورې پښتون یو 1.5 اگست باندې به د پښتونستان ورځ مانځلې کېدا. ورسره ورسره پښتونستان چوکونه دي، جلال آباد کې شته پښتونستان واټ هسپتالونه په دې نوم باندې. په 1915 کې چې کوم د پاکستان او د هندستان جنگ شوی دی، او بیا په یو اویایم کې چې کوم بیا د پاکستان او د هندستان جنگ شوی دسمبر کې، هغه دواړو جنگونو کې ظاهر شاه د پاکستان واکمنانو ته دا خط راستولی دی، لیکلي ورته ورکړي دي چې تاسو د خپل مغربي سرحدونو نه بالکل بېغم اوسئ. اگر دا درته پورا په ذمہ داری سره یم چې دلته بسو کې او ډزم نه کوي او تاسو خپل پوره توجه په مشرقي سرحد ور کوي. ها نو ولی خان بداوی چې یاره دا خلک یا دا بچایان رشته مونږ سره مخلص وي، نو په 15 کې او په یو غایم کې خو بهترین موقع وا چې دای د پښتونستان مرسته کول شو کنه.
د وقار علی شاه په وینا همدا وجه وا چې ولی خان پاکستان کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو سره له دې چې ډیر قم پرسته پښتانه یې خفه کړ، به هم مغه څو کړ چې نوموړی ته په سیاسي توګه سم ښکارېدل.
که تاسو وګورئ د اویایم سره نلک مخ کې نواله، یعنی د نه شپېتم اخیری میاشتونه، هغه د پاکستان په سیاست کې پوره پوره برخه واغشته، او نه صرف د پښتونخوا بلکې د بلوچستان د لیډر په حیثیت هم مخامخ رالو. خو په دې ورځو کې سیاسي اختلافات دې هدف پورې ورسېدو چې څه لکه پښتانه مشران د هغه نه خپم شو چې په هغه کې عبدالصمد خان چکزی مو هغه ورته دا ویل چې یاره ته د بلوچو سره د ما په سر باندې لکه دغه مکوه، لکه مطلب یې دا چې بلوچستان ته که ته د بلوچستان سیاست کې نو نېشنل پارټۍ مشر به لکه مشري به د پښتنو سره یې بلوچ نه منل. ولی خان هغه وخت کې چې د هغه څوک مزدو مرګري په سیاست کې، د بلوچستان په سیاست کې هغه نواب خیر بخش مریو، عطا الله منګلو، او بل غوث بخش بزنجو چې لکه رستو تر مودو مودو پورې دا بیا هم د نېشنل پارټۍ غړي پاتې، او لکه عطا الله منګل وزیر اعلام شو، بیا د نېشنل پارټۍ لخوا غوث بخش بزنجو گورنر مو.
اوریدونکو په 1904 روي کال کې دغه وخت صوبه سرحد گورنر حیات احمد خان شیرپا او په یو بمی چاودنه کې وژل شو. دغه مهال د پاکستان وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو یې پړه په عوامي نېشنل ګوند د ولی خان واچوله. پر عوامي نېشنل پارټۍ پابندي ولګېد او د حیدرآباد ټریبیونل لاندې پر ولی خان د مقدمې د چلېدو وروسته سره د نورو پښتنو مشرانو جیل ته ولېږل شو. د ولی خان د جیل پر مهال دغه خزی بیگم نسیم ولی خان د ګوند د خورو ورو ملګرو د راټولولو او یو موټی ساتلو کار پر مخ بوت، چې وروسته ځینې څېړونکي وایي چې بیگم نسیم ولی خان په ګوند کې ډېر قوي او خاوند ولی خان یې کمزور شو. نورالبشر نوید وایي
خبر یې دغه په سیاستونو کې، په پټو کې، په ګوندونو کې دا خبر راځي چې لکه اختلافات دننه سونه یې او څنګه یې او بیا دغه اثرات په پټه باندې څنګه پرېږي، یا خلکو ته یو سخکاری دننه بل سی. نو دا خو د ټولو پاټو د غیو بیا په پښتنو کې خو بیا د مشرک شرع او د خانه او د غریبه او بیا د ستی او د دې خبرې خو پکې بیا ډېرې زیاتې. نو زه به دا وایم چې په هر صورت د ولی خان شخصیت باندې د بیگم نسیم شخصیت چې کوم هغه اثر انداز اومو، خو د بیگم نسیم په جوړولو کې د ولی خان چې کوم ډېر لوی کردار دی.
نورل بشر نوید زیاتی چې ولی خان او بیگم نسیم ولی خان د یو بل په سیوري کې سیاست په مخ بیو او له یو بل یې ډیر څه زده کړی دي.
سیاست خپل یو شاپټر چل غواړي، یو ماحول غواړي، او بیا د بیگم نسیم د خاندان او د هغې د خپل پلار د کورنۍ، بیا د باچا خان د کورنۍ، بیا د ولی خان د کورنۍ، بیا د دې ځای نه وده تر افغانستان پورې د ټولو سیاست مدارانو سره، د لویو شخصیاتو سره، اخمو خلکو سره ناسته، د هغې غرول کتلو، د هغې نه یو اثر اخیستلو. نو دا ټول داسې دي چې لکه دا د هغې دپاره یو پوهنتون چې د ولی خان کورنۍ، د باچا خان کورنۍ، او اسې هم لکه په هغې کې د خپل پلارګنۍ د طرف هم یو سیاسي یو لوی جدوجهد دی، دا په شا پروت دی چې د باچا خان سره د هغه پلار او ملګرو، او بیا د هغې په هغه ملګرتیا کې دا رشته وشوه، او بیا د هغې په رشته کې د ولی خان غونې شخصیت ته زره چیزه کوم چې نوکرم پاتې او ناغه به یو خو سیاسي سوچ لرو. نو دا خو د جون ملګری و، ولی خان هغه ته یو سبق ورکړی، او بیا هغه سبق
دا هغه اثرات او دا هغه فائدې چې کوم دي نو بیا د پښتون په سیاست باندې را پریوتی دی او بیا د ولی خان په ذاتی شخصیت باندې تر دې حد پورې دغه دي چې لکه ولی خان بیا په کور کې ناشو خو دا هغه پارٹی روانه و دا هغه شخصیت هم جوړو.
د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکو او څېړونکو جمعه خان صوفي وای چې سره له کورنۍ او اختلافاتو او پاکستان کې د قوم پالنې سیاست ته ورپی خو ګوښونو او چیلنجونو هم ولی خان د برلی مشر په توګه پاتې شو.
تر اوسه پورې خدای چې ویل دي د بختانو د دې خلک چې څو سرحد دین بدل شوه د خبر پښتونخوا شوه دا د سیاست په کړه او هغه سیاست یو ځای ته ورسېده نو بدل شي هغه یو پاره بند شو. دوم خبر دا ده چې د پښتنو حکومت دا کوي دا چې شېلې دا کوي او مطلب دا دی یو دایمي او یو پروسه دا یو دا کنه چې لکه تاسو کوم تیلې چې یو ماشين کې ځین او د خبر کا او خو خبر کا په بل ماشين کې به تاسو نو بسي دا کوم پالیسی دا او دا یو سیاست دا روان دی دا د حکومت خبره هر ملت چې څومره د دارتیږي او پیشرفت کوي هغه د خپل حقوق زیات را مخکې د خپل حقوق لپاره جدي جهاد نور هم کې دی پنو ضرور را مخکې شي او ځینې سیاست کې ځینې خواو پیغي خپل حقوق وایي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو ډاکټر وقار علی شاه هم وای ولی خان ته چې د پښتنو لپاره د کوم سیاست او مبارزي بنیاد ل پلار بچا خان څخه پاتې وو هغه لا قوی کو او په دې وروستیو کې د صوبه سرحد نوم په خیبر پښتونخوا بدلیدل او نورې مثبتې نتیجې ټولو ولیدي.
یاره نن کو ولی خان ژوند دی نو زخت به خوشاله وکړي چې د پښتونخوا په نوم باندې د هغه سخت خفګانو چیرې دا لکه شمال مغربي سرحدي صوبه چې دا سرحدي صوبه لا کوم نوم دی هر وخت په دې باندې ډېر غټ خفګان اظهار کولو خپل د پښتنو بچو تعلیم نو لکه څومره پورې آلته دا خپل خلک دا سیز اخلي خو چې کله وینم چې یاره په کرک کې د خوشحال بابا په نوم باندې د یونیورسيټي اعلان شو کله په 400 کې د باچا خان یونیورسيټي جوړ شو نو یقینا چې دا اومدې د پښتنو مشرانو روخونه خوري بخلي دي او دا د خلک به خوشحال وي چې د دینه خبريږي چې دای چې کوم خوبونه لیدو دای چې کوم ارمانونه خو بل صوبې خود مختاري او بیا سیاست طرف ته ځي هغه ډېرې مسلې حل شوې نو ظاهر ده چې د روخونه به خود خوشحالي.
نور البشر نبی دوای چې د باچا خان خوب د پښتنو لپاره پراخه واک حاصلول وو چې نه دی پوره شوی.
زه وایم چې سیستم بدلول پښتنو له خپل حقونو ورکول د پښتنو ګټه د بغي د هغه خپل وسایل خپل کوټ ترولول د هغه اختیار په لرل یا د نور ډیر کامی خود مختار ملي خود مختار دا ټول د سیستم د خبرې دي چې لکه د پښتنې اوسم تشنګي محسوسه پښتنو اوسم د هغه په تش لاس باندې پښتنو تا اوسم چې کوم نه شنه باغونه دي ولکه هغه حاصل ورته نه شو کوم د پاره چې هغه دا نوم جدوجه حد کړی خلکو سوچ بدلول خلکو لا هغه سوچ لا ګټه وړل خپل پیداوار او خپل وسایل باندې خپل قبضه کول او درجات کور تر ولې چې کوم دا لوې فائدہ ده چې کامی شناخ یو د دې ته نه و چې خیبر پښتونخوا مونږ نوم شو او خیبر پښتونخوا سره هغه وسایل نشته کوم چې د خیبر پښتونخوا د ټول پښتنو په ګټه باندې نو دې ته کوم مطلب دی بدلون نه وي او د موجوده نوې سیاست تر مخه چې څو کوته بدلون وي نو هغه خو د سیاسي جبه باندې ورته وی دي شي او بدلون دغه نه شي لکه په خوا به لکه په اخبار کې د پښتنو مشرانو لکه ډېر بیزتی کې د توهین مې کېده اوس غټ غټ پوسټر یې کوم نه د پنجاب اخبارونو نمبر ورته میډیا مول ورته نو کدی ته څوک بدلون وای نه دا د شخصیت د پر بدلون نه د کام د پر بدلون خو نشو.
د مشال لړیو د اتلان خبرونه ورودونکو د نننۍ اتلان خبرونه وخت هم دومره وو تر بلې ونې در سره از بشیر ګواک مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ.
La 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 la
دوستی بنشان که کام دل بهار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره، دوستی بنشان که کام دل بهار آره. زمون کم محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران